ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومنې خبرونه بدلته بوروال کاکړ وړاندې کوي او د ټکنیک په برخه کې را سره فلوشه همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع د پښتون غورنې غورزنګ نننه احتجاجي مظاهری دي ترڅنګ د خبرونه پرسته نیمه کې درته 2 ونې د خبرونه مشال انلاین او روخانه مستقبل وړاندې کوو په هر څه مخ کې د 2 بجو خبرونه د بوروال کاکړ
مړی د مهم خبرونو سره ټکی پښتون ژغورنې غورزنګ دوه ورځې مخکې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو پر غبرګون کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه کوي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ لمنځه وړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورزنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کوي. غورزنګ د اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړي نور باچا ژوبل سو. د دې پیښې پر ضد پښتون ژغورنې غورزنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې په بلوچستان او کراچی کې احتجاجونه وکړل. د غورزنګ د کور کمیټې غړي محمد شیر مسید د کراچی احتجاج ته وویل
ریاست عمل وکړه چې په منظور باندې ډایرکټ فایرنګ وکړه چې دا په منظور حمله نه ده، دا په پښتانه قام حمله ده، دا په لارو پر پښتون افغان حمله ده. د دې خبرې مذمت کوو.
منظور پښتین تر پیښه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی و چې د فروری پر 2 ماچې دی او ملګری په کلاسیفلا کې د غورزنګ د پخوانی مخکښ ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډز وکړې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار زیا لانګو د امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې د پښتین پر قافله ډزې نه دي سوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 48 کسان نور وژلي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر تر یو کم 1400 رسیدلی. ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 6399 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. د خبره رینا امیری نن سهار پر ټویټر د دوو ښځینه خبریالانو وبخشي فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې په کابل کې طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې دوی فعالانې نیولې دي. زورا محمدی او مرسل عیار هغه فعالان دي چې په وروستیو کې د کابل په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړی و او د فروری پر 2 او 3 له درک شوې. خو طالبانو د هغو فعالانو گرفتاری رسمن نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی. ولسمشر بایدن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړ چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو د ده په وینا القریشي د مایوسی بوزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په 14 کې وواژه. د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن پېښور زلمی له کراچی کینګ سره سیالي کوي. پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کوټا ګلیډیټرز ته په 23 منډو ماته ورکړې وه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشرو لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام خپل کړ. د خبرونو پای
د بوریوال کاکړنمو د دو بجو خبرونه د اوس د خبرونه په لور ورو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پښتون ژغورني غورځنګ نن د مدور پښتون په قافلې د ډزو د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره اعلان کړې دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې په بلوچستان کې د مدور پښتون پر ګاډي ډزې وشوې چې پکې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. پرون او د فروری په دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پیښې ضد احتجاجونه وکړل، خو صوبایي حکومت وایي د پښتون پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورونو چارو سلاکار وای پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهرې اعلان شوي دي. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ د احتجاجونه کړي ول، خو نن کېدونکو مظاهرې د پی ټی ایم لخوا اعلان شوي دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نېټه مشالې ډې ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدام یې قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهرې کوي.
ځکه هم چې دا اقدام قتل دی، دا ترهاګری ده چې ته په خلکو باندې سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دې خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ادا کړي.
د منظور پښتین پر موټر د برید د فروری پر دوم نیټه له ژوب سره نږدې په سوړه سیمه کې هغه مهال وسو چې کله هغه له خپل ملګرو سره د غورځنګ د وژل سوي غړي ارمان لوڼی د تلین تر لمانځ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان و. منظور پښتون تور پورې کړ چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړې چې پکې یوه مرمۍ له ده سره په څنګ کې ناست د پی ټی ایم د بلوچستان مشر نور باچا په لاس کې ولګېده چې وروسته هغه روغتون ته یوړل سو چې اوس یې د ده په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکه اچولې وه، زموږ ملګري داسې لږ بریک راووهه، دوی ګاډی را سره مخ کړ، زموږ ملګري کچا ته ځنې واچاو ګاډی، دوی دا هغه خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتووه چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړ. موږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړ. دې کې په سیول کپړو کې چې وروسته موږ نام معلوم کړ یو میجر وو دا ایس آی، دغه مونږ خوب شیشې بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چې انسټرکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو دا پیښه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نور باچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتون له چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کیږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ د خپلې جګړه وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه د سوي وي. نوموړي د فروری پر دوم نیټه تر پیښې وروسته په کوټه کې د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دي او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون لمخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسې بندیز لګېدل دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړي او خپل رویه بدله کړي. خو منظور پښتین د خپل رویه سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر د بندیز لګېدل دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپل عملداري خامخا پر ځای کوي. نو دته وویل شول چې تاسې بندیز مات کړی دی، د تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
د منظور پښتین پروموټر تور بریدوستا دا خبر خپور شو چې د غورځنګ درې نور مخکشان ادریس پښتین، بلال خان او زابل خان ورک دي. چې له دې پس منظور پښتین او د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلایي او کټه کې مظاهرې او پرلتونه ووهل، خو بیا څو ساعته وروسته دا درې واړه راخلاصول. ادریس پښتن د فروری پر درې منیټه مشال ریډیو ته د خپلې لا درکې پاړه وویل
خپل ګاډی نه را کوز کړم را تشدد را باندې وکړای خپل ګاډی ته وبخښولو په پټۍ را وتر لپاره تر ګو باندې پنځه ګڼټه مش مسلسل په سر باندې په پټۍ لګیدلې و دوی خبره داسې خبره کوي چې بندب تاسو د ملګرو دښمنان یې تراغلی مور چې موږ خو یاره موږ خو انټری کړی دا موږ چرته راتللو په دنا سر چې پوسټ موږ انټری وکړل موږ لیګل پروسیجر چې کی ما مو فالو کړای دی موږ خو هیڅ په غیر قانوني طریقه نه یو راغلی کنه دوی بهر حال خبره خبره کوي چې مطلب تاسو د ملک دښمنان تاسو د ملک سټیټ خلاف یې موږ چې موږ سټیټ خلاف نه یو موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره جلسې وګوره پاکي موږ د آئین او قانون خبره کوو
د دې پیښې فرصت عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درې منیټه په هرنایي او کوټه کې جلسې کړې دي د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ډېر ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندره کوي نو ځکه مظاهره کړې دي د دې ترڅنګ هم د فروری پر درې منیټه د لورلای ژوب مسخیل او شیرانی وکیلانو هم د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه لا عدالتونو بایکاټ کړی وو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرا ته سواتیا کلو هرتز
تاسو مشال لري ته وګي په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویل دي چې هیڅ عدالت ورته لیکل امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دوی بدل کړی د کمیشن وایي چې احمد پرون مشال لري ته ویل سیاسي ګوندونه د مارچ په 8مه د انتخاباتو لپاره د خپل تیاریو له دوام ورکړي د زیاته کړه چې لننه د انتخاباتو پر مهال ویش عمل پیلوي تفصیل غلام غوث راکړي
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د فروری د 3 نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپل دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي او د فروری د 8 نیټې نه به کاندیدان کولای شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرنینګ افسرانو سره داخل کړي
مارچ باندې دا انتخابات کدی اتم چې زموږ کې کوم ځای کې کوم ځای کې په لومړي مرحله کې الیکشن نو شل
دا داغي روستو دا چې د فروری په لومړی او دویمه نیټه په ځینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې غنی د پیښور های کورټ د بټاباد سانګي په هغه سیمو کې د 8 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مئی په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی چرته چې ډیر زیاتی واوري او بارانونه شوې دي او هغلته کې د یخنۍ او لارو د بندیدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي خو د ټاکنو کمیشن دریځ لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 8مې نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاري وساتي په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورما او رګزو ملکن او هزارې ډیویژن د ضلعو په شمول په پاتې 13 ضلعو کې دي د اعلان شوې نیټې سره سم د مارچ په 8مه بلدیاتي انتخابات ترسره شي د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي کله د عدالت لخوا په تحریري ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو سره فیصله هم راغله نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي
بنیادی طور باندې الیکشن کمیشن دا شروع ډیر مخکې اعلان کړی او اوس تیاری د سیاسي جماعتونو په نامزد کو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی زه اوس په حق کې نه یم چې دا انتخابات اوزنډول شي او دا د ملتوي کړی شي
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د مارچ د 8مې نیټې پورې ډېری ورځې دي او د هغې پورې به د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوي شیډیول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ورته د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د څلورم قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالي چارو وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر لیکلي چې ایم ایف د پور د پروګرام ارزونه بشپړه کړې او ورته یې د یو ارب ډالرو ورکول منظور کړي. پاکستان له څه د پاسه درې کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږدیز کال کې له ایم ایف سره د پور موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل ملیحه میرزاده ناورو.
نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر باندې لیکلي چې په خوشحالۍ سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر باندې وویل چې د آی ایم ایف بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي قسط لاندې یو ارب ډالر ورکړل شي. چودھری لیکلي چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته وویل د آی ایم ایف پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
The IMF conditions to the sales tax exemptions khatam ke Pakistan takriban 350 arab rupaye sales tax exemptions khatam ko kamur guru IMF hum da yo prediction kare de ki Pakistan ki badhkal mehngai double digit ke yani 10.2% our projection kare de aga international so wajuhat yo ko petroleum prices internationally sewa sawi di yawar sara chikam dollar de aga kadar sewa sawi de rupaye mukabde ki chya import ko aga pe aap di aho kimat hum sewa ke ki tarah IMF da wa ichta su bijle ki matlab mazid sewa ke الڈی حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی دے بجلے اگر 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ سے واقع دے آئی ایم ایف فائیو مزید دیا سے واقع ہے 95%
په پاکستان کې جنرل سیلز ټیکس دا وخت 19% دی. مخکې حکومت په شاوخوا یو نیم سلو شیانو دغه ټیکس یا خو بیخي کمې خو او یا له ټیکس مستثنا ګرځولی، خو بیا حکومت د اضافي بودیجې یا مینی بجټ په منظورولو سره هغه رعایت ختم کړ او وی ویل چې د ټیکسونو له لارې به 340 ارب روپے راټول کړل شي. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بل لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نو او یا د 2-3% پورې اوس 19% ته د رسیدو معنا دا ده چې ولس پې له خپل جیبه ورکوي، خو آمدن یې هماغه عمره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل په دې پیکج سره به په راتلونکي کې ګرانی نور هم سیوا شي چې وار لمخه په جنوري میاشت کې ډیره وه. پاکستان د 2019 کال په جولای کې له آی ایم ایف سره یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې نړیوال مالیاتی فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې د 6 ارب ډالرو قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه د پور اخستو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلیو چې آی ایم ایف ورته د 500 شرطونو فهرست ورکړی چې پکې درې شرطونه د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلیو چې د سټیټ بینک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی په حکومت کې دوه تہائی اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتي اداره د پوهه کولو کوشش کړی دی. حکومت د جنوري په 23مه د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سینټ کې د مرکزي بینک ترمیمي بل د یو ووټ په اکثریت سره منظور کړ. د زمینی مالیاتي بل په ګډون د سټیټ بینک ترمیمي بل په منظورېدو سره حکومت په هغو دوه قانوني مسودو په منظورولو کې وتوانېدو چې د آی ایم ایف د شرطونو لپاره لازمي وو. د آی ایم ایف د شپږ اربه ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خواست یې نیټه د جنوري 28مې ته بدله کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو. یاد دې وي چې د قرضې پروګرام لاندې آی ایم ایف پاکستان ته شپږ اربه ډالره ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه 2 اربه ډالره ورکړل شوي دي. د سلورم کیس لاندې به پاکستان نور 1 ارب ډالره ترلاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسېدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردو بلوچستان ته د بلوچستان په نوشکی او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو د چهارشنبه د شپې په وسلوالو حملو کې د مرګ جوبلې کرش میر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر دی لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په دواړو حملو کې 12 سرتیری او 14 وسلوال وجل شوي دي، خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای پنخوتو کې 15 وسلوال وجل شوي دي. بلوس بلتول پاره ډلې بلوس لیبریشن آرمی داوا کړی چې په حملو کې تر 500 زیات امنیتي سرتیری وجلي. ریډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ جوبلې په اړه د حکومتي چارواکو د بلدون پارې ډلې د داوود تصدیق نشي کولای. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کړ.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وشل شویو کسانو د شمیر په اړه زیدو د خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بیلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلی وایي چې تر 500 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې و. دا په داسې حال کې چې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ شوډلې دی، خو بلوچ بیلتون خوشتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادې پوز بولی ادا کړی چې تر 500 ډیر پاکستانی پوځیان وشلې دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادې پوز د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ، د پاکستان د پوز لس سرتیري ووشل شول. د پاکستان پوز ادا کړی چې د بریدونو پر مهال وسلوال په افغانستان او هند کې د برید له پلان کوونکو سره په تماس کې وو. پخوا د پاکستان حکومت او پوز ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکو او پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه زیات شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د فروری په څلورم د کینسر مرض نه د بیدارۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د کینسر نه د پوهاوي او معلوماتو د پاره جوړ تنظیمونو په خلکو غږ کړی، باید دوی پاسي هر څوک چې وي او هر ځای کې چې وي د یاد مرض نه دی نړۍ پاک کړي. د صحت د ادارې د معلوماتو سره سم د کینسر په ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې ناروغان دي. په دویم نمبر نشئی توکي استعمالونکي ناروغان شامل دي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
نن د فروری په څلورمه د کینسر ناروغي نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا نننې ورځ لپاره تیم یا د پوهاوي مضمون ایښودل شوی کلوز د کیر گیپ او یا حفاظت ته فاصله کمول. دا مضمون د سګنې 2022 نه تر 2040 کال پورې ایښودل شوی او د ورلد کینسر ډے ډاٹ او آر جی نومې ویبپاڼې تر مخه دوی تسلیموي. د علم یا معلوماتو طاقت زیات دی، باید د کینسر نه خلکو ته پوره بیداری حاصل وي او هر تن باید وکړي د دغه مرض په حواله معلومات هم واخلي. د صحت د نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په پاڼه د فروری په دریمه د چاپ شوي معلوماتو تر مخه په 2020 کې په نړۍ کې 10 میلیونه خلک د کینسر ناروغۍ د وجې مړه شوي. مانا دا چې په شپږو مړو شویو تنانو کې یو د کینسر د مرض د وجې مړ و. په دغه ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې د کینسر او په دویم نمبر د نشئی توکو استعمالونکو وو. ډاکټران خود دې علامات خای چې زیاتره ناروغانو په وجود کې دننه او یا بهر زخم وي او داسې نور هم. مشال ریډیو د 12 ټولګي نه فارغ شوی انعام الله سره رابطه وکړه. انعام الله هم د کینسر ناروغ خوای، علاج یې پوره شوی لا هم نه دی. البته د کینسر سیمپټومز یا نخې نخانی وجود کې ختمې شوی. انعام الله د باجوړ اوسیدونکو 19 کلن ځوان دی. د فروری په 4 مشال ریډیو ته وویل
زما پخپکی یعنی هغه کې پرسوب راغلی او هغه پرسوب داسې و چې هغه د ټایم سره سره سی واکې دلو. نو بیا زه یو ډاکټر ته لاړم، آرتوپیډیکو سرجن و. خدا داسې و چې دا درد تروبینګ فین و. تروبینګ مطلب دا چې هغه ما ته مسلسل نه و، هغه به ټایم بای ټایم و. یا به چې کله ما واکینګ کوو ګرځېدو په وخت کې هغه فیل کولو، نو ما به چې کله مونځ کولو نو مونځ به چې کم دی زه به کله سجدې ته تلم نو هغه به ډېر زیات درد کولو.
WHO زیاته کړې ده په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د پیپړو ناروغان مړه شوي چې شمېر 3 لاکه. د معدې د کینسر 1 لاکه یو کم 10000 ناروغان مړه شوي، ولې د سینې 6 لاکه 15 اتیا ناروغان په دغه کال مړه شوي. د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د معلوماتو سره سم په 2020 کې پاکستان کې چې آبادی 2 کروڑ نه زیاته وه، د کینسر د وجې په کې ټول 1,10,000 او 1.5 سلطنان مړه شوي هم. WHO لیکلي د کینسر تر ټولو غټ وجوهات تماکو، الکوهل، غیر صحتمند خوراکونه او د هوا د آلودګۍ نه علاوه نور هم دي. یو تن چې د دې مرض ناروغ وي لږ تر لږه کوم داسې علامت دی چې هغه ټیسټونه وکړي، ډاکټر لور شي چې مرض تشخیص شي. د کوزه محمد په یو روغتون کې ډاکټر خورشید خان دغه علامت داسې ښایي.
کله چې سړی ته پته ولګي په بدن کې څه غوټه وي یا یو ځای کې څه انفیکشن وي او هغه ته انټي بایوټیک خوري یا داسې یو دغه خوري او هغه هغه ته دغه نه کوي ریسپانس په کار دا پیشنټ لاړ شي او پراپر داغه ټیسټونه وکړي.
ورلد کینسر ډاٹ او آر جی په دغه پاڼه دا هم لیکلي دي د فروری په دې 4 نیټه مونږ په تاسو غږ کوو. تاسو چې هر څوک او هر ځای کې راپاڅئ، یو داسې دنیا چې د کینسر نه پاکوي په جوړولو کې خپل کردار خامخا ولوبوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دونکو دي د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناورو.
په
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیل شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغه یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل سو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار ضیا لانګو د امریکا ژغ راډیو ته ویلي چې د پښتین پر قافله ډزې نه دي شوې. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلور ساعتونو کې 48 کسان وژل دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې له دې سره په هغه ملک کې له ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر تر یو کم دیر زره 400 لوړ شوی دی. د افغانستان د شزو او بشری حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د افغان شزینه فعالانو غیر عادلانه نیونه باید ودرېږي. دا خبره رینا امیری نن سهار پر ټویټر د دوو شزینه فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ای ماموریت یوناما پرون پر ټویټر باندې ولیکل چې په کابل کې طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې دوه فعالان نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې دا شزي اکثره بهر هیوادونو ته د تګ لپاره د په خبره د کلزیو جوړولو هڅه کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه په شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی.
تسمشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ ناوریدو. اوس د بشیر غواخ جوړ کړل شوی ونی د خبرونه مشال انلاین درته وړاندې کوو. دا یو واره مخکې تاسو هم اوریدل دا اوس په تکراری توګه درته وړاندې ونو را دي چې وورو مشال انلاین.
مشال انلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
سلامونه او خیچارې. نن په مشال انلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو را سره تر پایا د خبرونه واورئ ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټوري خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغه جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایلو خو ملالۍ غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. کو د ملالۍ له وخت نږدې دوه پیړۍ تیریږي خو په پښتنه ټولنه کې خزي اوس هم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکي یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مرد سالاري ټولنې محدودیتونه هم خزي مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چوپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعری ده.
اوس به درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، خده چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخا اوریدلې وي. دا غي وو کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر آسان نه وو.
چې کوم زیاته توجه ما ته دنو هغه زما په دغه خزینه شاعری ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې دنو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی، خو دلته کې شاعری هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقعه ورکړی ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دننه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په وینا یې همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نشي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزی، زما وجود ته خزی، زما جذبی ته خزی، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادیږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلی، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې، چې یو پښتون ساوي چې انقلاب پلاروي، د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولس ته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي دې شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبی لخکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي؟
پښتني ټولنه کې خزه بند ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپل چې د خزې په خپل باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغه یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغه وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بندي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچتوي، یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم، زه تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ور کې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دته کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زموږ د ښځو داسې دی چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم، زیب ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې دا غزل مطلع دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط دنگی دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب که می رفتیا شی د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خوخند کړه دی، خو ماته می ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د یوې بلې اونۍ د خپرونې روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې به دا اونۍ واورئ چې په جرمني کې د وظیفې او سکالرشپ نه بغیر د اعلی زده کړو وړیا مواقع څنګه ترلاسه کولی شي، دا راز د زده کړو مکمل کولو نه پس په دغه هیواد کې د کار روزګار مواقع څنګه ترلاسه کیږي، دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ یوازي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق له خبرو بلکې په پرمختللي نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکوو. په روښانه مستقبل کې دا اونۍ په جرمني کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمني کې د بیلابیلو مشینریو او برقی آلاتو جوړونکې کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکی یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صابه نه تعلق لرم او نن سبا په جرمني کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کال مې کېږي چې جرمني کې ټایم تیر کړ او دلته مې خپل سبق ویلی دی د ډارمسټاډ یونیورسيټي نه. تقریبا 2015 کې نو تقریبا شپږ کال مې کېږي چې جاب کوم دلته جرمني کې.
سلمان خان وای په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیگری کړی دا.
ما خپل چې کوم بیچلرز دی هغه ما د ډاکا نه کړی دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامک یونیورسيټي د اسلامک یونیورسيټي اف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چې کوم دی د دی او سزګینو کې دی شریعې یونیورسيټي جوړ کړی دی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي چې اسلام آباد کې کومه ده زموږ دی د اسلامک یونیورسيټي د او آی سی جوړ کړی او بیا د هند او پاکستان ته د کشانتې د دی ټیکنیکل یونیورسيټي چې کومه ده دا په ډاټا کې دا نوما پیسرز التنا سبق ویلې دي او دولسمه پوری ما کریډ کالج نه سبق ویلې دي په وزیرستان کې.
په عامه توګه داسې فکر کیږي چې په بنگلاديش کې به د بهرنیو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نه وي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشت برابر دی. له نوموړي مو پوښتلي چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده.
مام په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی او هلته یو سټوډنټ وو هغه دې باره کې لیکلي وو چې یاره دلته یونیورسيټي ده او د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه لا دولسم مې نه پوره کړی. په حقیقت خبره ده چې پاکستان انجینئرنګ کونسل دی نو هغه سره هم دا رجسټرډ ده نو هغه ډیګري په پاکستان کې هم چې کوم ګورنمنټ جابس دي نو هغه د پاره مطلب الیجیبلی خلک بیا دولسم نه پس مې هلته اپلای وکړه او هلته هاف کونته سکالرشپ ورته ملاویږي او هلته چې کومه ډیګري و نو هغه bachelor's in electrical and electronic engineering degree asal ho kalo delta taso pakke so fees power ke ho taso ta byada oic de taraf ta three time adode hostel lodging hospital atuli fees che kandida dagi de taraf milavi gi to aram ya hospital ta $500 be packet allowance mar kao no che khurak pura kar sas scholarship ke cover kedal no pai bande bakha guzara keda aw sirf che taso khuli tatlal gwan no khpal ticket pump pakla gasto
da خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خانوائی په بنگلاديش کې د میډیکل او انجینیرنګ پاکستانی زده کوونکو لپاره وظیفې هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کولی شي. په بنگلاديش کې د انجینیرنګ کولو نه پس جرمني ته څنګه راغی؟ نوموړی په دې پوښتنه وایي.
انجینئرنګ چې څه سبق ویلې دي نو هغه په ذهن کې جرمني او انجینئرنګ دا په ټوله دنیا کې منل کیږي نو په هغه لحاظ سره زما ذهن کې جرمني الریډي جوړو او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنګ زما فیلډ دی نو هغه سره دلته جرمني کې یونیورسيټي دا ټیکنیشن یونیورسيټي جرمني ډارمسټاډ ورته دي ډارمسټاډ یونیورسيټي اف ټیکنالوژي انګریزي نوم دی نو البته مې اپلیکیشن لیګل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو. دلته به تاسو ته دا مینشن کوم چې جرمني کې چاته سکالرشپ ای او کني دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی. تاسو نه یونیورسيټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسيټي لا دا نشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایي او کو په انګلیش کې سبق وایي.
سلمان خان اول چې مخکې با په جرمني کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېرې موقع شته بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي. له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوی هغوی په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستې شي.
هغه یونیورسيټیانې غټي غټي یونیورسيټیانې چې کوم دي کنه جنو دي خپل اډمیشن په خپل باندې چلی. د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږئ. چې تاسو اپلیکیشن دلته راشي نو لږ لږ ټایم پس چې کوم دی دلته پروفیسران چې کوم اډمیشن کمیټي اکینی او پاره یو اډمیشن باندې هغه ډیسیژن اخلي. او هغه کې سه یونیورسيټیانې اوس داسې شوې دي چې ایوی چې یره موږ به ټیسټ هم اخلو، ځکه د هغې وجه دا ده چې اپلیکنټس ډېر زیات شوي دي. د ټولې دنیا نه ډېر زیات اپلیکیشنز ورته راځي، نو په کیسه انټرنس ټیسټ خونته هم خو دې خو ټول کورسز د پاره نه مې بي پروفیسر په تاسو نه انټرویو واخلي فون باندې، هغه نه بعد تاسو ته به هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ.
سلمان خان وایي چې په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بی اس کې یې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې که تحقیقي کار کړی وي نو نور هم ښه وي. نوموړی د خپلو زده کړو مکمل کولو نه پس دا مهال په جرمني کې کار کوي.
جرمنی کې کتا سو باندې غي فری سبق کوي نو غي غوړي چې تاسو دلته پاتې هم شي دا غي نه بعد نو تاسو ته بچي څوک دلته ډیګری مکمل کړي نو غي ته د دوه کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاو شي، هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ ني نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شي، که مطلب تاسو تخپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نیم ملاو شي تاسو په هر څه کولی شي، باندې سره ریسټریکشنز ني. دا یو خبره مطلب کسان د خپل ځان ساتل وړي او فیلډ کې ورته لجاب نه ملاو نو خلک نور څه کاروم کولی شي. جابز دلته د دغه نه بعد سبق ویلو نه بعد خو زبردست ډیر زیات دي. ما خپل دلته لس کاله تیر کړل او زه پکې ډیر کم خلک پیژنم چې هغه د دې د وجه دلته نه واپس لاړل چې هیڅ جاب نه ملاویږي.
دا وو سلمان خان چې په جرمني کې د اعلی تعلیم وروسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو دی ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا اونۍ په جرمني کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړې. هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانوم نمبر روف دی، زه د مردان نه تعلق لرم. ما خپل ایس ایس سی هلته جناح کالج نه کړی وه، بیا هغې نه بعد بیا ما یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی چې کوم پیښور کې مین کیمپس دی هغې نه ما بیچلرز وکړو الیکٹریکل انجینئرنگ کې، هغې نه پس بیا ما نسٹ نه اسلام آباد کې چې کوم مین کیمپس دی هغې نه ما ماسٹرز وکړو بایو میڈیکل انجینئرنگ کې. او اوس چې دی زه جرمنی کې یم او ما دلته دوه میاشتې شوې دي چې ما خپله پی ایچ ڈی سٹارٹ کرا. دلته یونیورسٹی نوم دی زما فیڈریک الیگزینڈر یونیورسٹی اور زم چکم لیب کی زکار کوم آغے تویل کی گی مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس لیب.
نمرا روف وائی چپ پی ایچ ڈی کی انجینئری او میڈیکل یعنی طب رائے افزائی کری. نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګ په څنګ کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینئرینګ ویل کیږي.
د بایو میډیکل انجینئرینګ کې د مختلف فیلډز فردر دی، د پروستټکس چې ساته مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه هغه سبق پکې راځي. فردر د ماشین لرننګ یا آرټیفیشل انټیلیجنس چې نن سبا ټول دنیا ډېر په بل اړو ده دا په دې کې راځي. او د سره ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګوره د هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشینونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکړي او تاسو ته ټریټمنټ درکړي، تاسو ته ووایي چې دا علاج دی دا ګولې دی یا دا علاج تاسو به کوئ، خو هغه چې کوم تھرو باندې هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشینونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي. نو د بایو میډیکل انجینئرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز، ایم آر آی ماشینونه، ایکس رے ماشینز دا ټول هر څه د کې د ناراضي.
نمرار اوفوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې پکې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونه اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغې یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغې د رد عمل جاج اخیستل کیدی شي. دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه رسی. نوموړی وویل
مستقبل کې به د یو انسان ته کم مرض کیږي د هغه د لپاره دا ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی. جیسے کہ زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده، صرف مشرانو نه بلکې اوس 40-50 پلس کې مراشي د جوړونو دا چې کوم مرض دی آرترایټس چې کوم کې بیا کس ګرځېدل ورته ډیر زیات ګران شي او د هغې بیا علاج چلتی چې یا خو آپریشن وکړي یا بیا هغه بیا دومره سکسس ریټ نه. نو هغه دا ډیجیټل ټوین چې تاسو سره نو تاسو ته به پارکنسنز کی یا وہ بل پٹے یا دکے کم یو علاج پارا خدای اکه ټایم کې ډاکټر دا ډیسایډ کولو کې باید آسانی دویمه خبره دا چې د دې کس په څومره ټایم وخت لګي چې دا واپس روغ شي.
نمراروف پښتنو جنکو او میندو پلرونو ته څه پیغام لري؟
ټول نه پهل خو چې کوم مشران او ریزما نو اې ته خو تاسو په خپل ماشومان باندې باورې نو خو هغه امریکای ته ځي جرمني ته ځي چرته راځي نو هغه غم مکوي چې دی برانه ده دی به آزادي به ورته ملاو شي دی به غلط استعمال کوي. چې زه خو خپل خبره کوم نو چې څنګه به زال ته په پاکستان کې خو په پېښور کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه به یونیورسيټي ته تلم راتلم اوم تک شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمني کې هم ده ما ته هیڅ قسم سم مسئله را نه خلې دلته د دې خلک ډیر یونیورسيټي کې ډیر مهمان نواز دي او دوی ما خبره ده چې خو تاسو څوک سکاف چی بورکا چی نو داسې نه ده چې تاسو دلته دې سره کار نشئ کولای بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره تاسو دلته هر څه کولای شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینه کې راځي نو دلته کافی ډیر ښه ردي یونیورسيټيانه او سبق ماحول دی دې آنلاین دلته کافی زیاد سکولرشپس دی تیری په نک باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي.
تاسو د نیمرا روف خبرې واورېدې. نو موړې دا مهال په جرمني کې د بایومیډیکل انجینرینګ په یو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا.